دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په یو بل خبرونه کې مودا ساده رادیو زاجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو مخکې لدین چې د ازادي رادیوي مجله خبره کړو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته پا غزنی کې افغان چارواکي وایي تیر شپه هغه مهال یو شمیر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول چې د غزنی پر امنیتي پوسټو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. درې ګرجستاني ساتیري پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یو چاودنه کې ټپیان شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ریپورټونه وایي ایران د وی برتنوي اصلي ایرانۍ زندانې خزید محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. بشپړ خبرونه واوري د غزنی چارواکي وی یو شمیر وسلوال طالبان تیر شپه هغه مهال مړه او ټپیان شول چې د غزنی د خار پر امنیتی پوسټو د برید پر مهال خپل ماین پرې وچاودید. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري وی د دې پیښې د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته. خغلی نوري ازادي رادیو ته ویل چې د غزنی خار اړوند په برخه شک سیمه کې پر امنیتی پوسټو د دې وسلوالو برید په شاتم بول شوې ده.
د برخه شک سیمه کې د دې پر وسلوالو باندې خپل ماین چاودنه کړې ده چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوالو ته مرزوب لاوشتي. تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو کرج زیات نه دی پړاګه شوي. وروسته سیمې ته کومکي ځواکونه رسېدلي دي. وسلوال له سیمې تښتېدلي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په روانه اونۍ کې په د غزنی په دې یک او ځین نور ولسوالیو کې پوځي عملیات کړي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوالو ته مرکشوب لاوختي او ډېرې سیمې ورڅخه پاکې شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی ځان وژونکي حملې هدف هغه لاریون کوونکي و چې د محلي پولیسو په یو د یو ګوښه شوي قومندان په ملاتړ راټول شوي وو. د خیوي ولسوالۍ د محلي پولیسو د ګوښه شوي قومندان شیخ اکرم د کور مخې ته پرونی ځان وژونکي حملې اته کسان مړه او د ماشومانو په ګډون 15 نور ټپیان کړل. دا د برید مسولیت د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستی دی. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري په اچین ولسوالۍ کې نوې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي. اچین ولسوالۍ چې ویل کېږي په افغانستان کې د داعش ډلې لوی مرکزونه په کې دي د ننګرهار له نام نه سیمې څخه ده. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګښت په مقصد په اسدخیلو، تنګي، تریلي او ځینو نورو سیمو کې و امنیتي بیزونه او پوستې جوړېږي. دا خبر پانه لمخه په دې اړه پریکړه د ننګرهار لوالي ګلاب منګل سره د چین ولسوالۍ د سپینګرو مشرانو په کتنه کې شوې ده. درې ګرجستاني سرتیری پرون د باګرام پوځي اډې ته نږدې په یو چاودنه کې ټپیان شوې ده. ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت یو ویان ویلي چې د سرتیری د ورځنې غزمی په حال کې و چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین و چاودید. ګرجستان په افغانستان کې 800 سرتیری لري چې په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر له پلوه له متحده ایالاتو، ایټالیا او جرمني وروسته درېیم هیواد دی. د ګرجستان د دفاع وزارت د خپلو پوځیانو ټپي کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې صحیح وضعیت یې د اندېښنې وړ نه دی. آذربایجان د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي سرتیری استي. اوس مهال ټول څلور نوي آذربایجاني سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي ستولتنبرګ سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور هر سرتیری هم واستي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د آذربایجان د پوځي ونډې ستاینه وکړه.
We are grateful for your continued commitment to our rescue support.
ستولتنبرګ وايي موږ په افغانستان کې د غوښمل اتر له ماموریت سره د سرتیرو ترانزیت او افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو په برخه کې ستاسو دوامدار ژمنو منندوی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د ټول خپل غړو متحده هیوادونو وغوښتل چې د قاتم لاتړ ماموریت لپاره نور سرتیری واستي. راپورونه وایي چې ایران د یوې برتانوي اصله ایرانی زندانی خزی د محاکمې لپاره نوې نیټه اعلان کړې. برتانوي ګارډین رسپانې پرون د نازنین زغاری د خاون له قوله رپورت ورکړ چې وایي د میرمن به د ډسمبر په 10 د ایران د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور محاکمه شي. میرمن زغاری د 2014 کال په اپریل میاشت کې په تهران کې ونیول شوه. د هیواد ملي امنیت ته د ګواښ په تور د محل 15 کاله د حبس دوره تیرې خو پر نوموړي نوي تورونه ظاهرا روس علاقه ولګیدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نږدې درې اونۍ مخکې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل چې برمن زاغاری په ایران کې ژورنالیستان روسل. جانسن وروسته د خپلو څرګندونو له کبله بخښنه وغوښته او ویل چې یوازې د خپلو خپلوانو د لیدنو لپاره تللی و، خو درې ورځې وروسته نازنین زاغاری ناڅاپه محکمې بلې غونډې ته احضار کړی شوه. دا کریمیا د تاتارانو سپینسری مخکخه سیاسي فعال ویدجی کاشکا پرون روس ته لاغ مړه شو چې د روسیې د امنیتي مامورینو لخوا د دې د څو تنه نږدې همکارانو د نیولو په پیښه کې ګیر پاتې شوه. بیرمن کاشکا چې 23 کلنه وه د کریمیا په سیمپرپول ښار کې وروس ته لاغې ناروغه او په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شوه چې د هغې ګڼ شمېر فعالان ملګري د غلا او شکو په تور د روسیې امنیتي مامورینو لخوا ونیول شول. د سیمه ییزو روغتون سرچینو او د کریمیا تاتار فعالان ویلي چې کاشکا د همدې پیښې نتیجه کې مړه شو. او کاسوو د خپل ګوندی هیواد البانیا د خپل واقعي ورس په خپل کلیس کې رو د رخصتې ورز اعلان کړي. دا کاسوو حکومت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې صدر اعظم رامش هردینیای د البانیا تاریخ او کلتوري ارزښتونو او غوره کورنۍ او ټولنیز دودونو ته درناوی په خاطر د نومبر 28 نیټه چې د البانیا د خپل واقعي ورس د کاسوو لپاره هم رخصتې اعلانوي. دا اقدام خیله ګوندی هیواد سربیا سره چې کاسوو په 2008 تم کال کې خپل خپلواکي په ورقیز ډول تر اعلان کړه په اړیکو کې کړکې شلاسیات کړي. بلګراد په البانیا او کاسوو دواړو تور پورې کوي چې د ستري البانیا د جوړولو هڅه کوي، خو دواړه هیوادونه د اداره دی. د کاسوو د شاوخوا 1.8 میلیونه وګړو ډیره برخه یې البانیایان دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی د کورنوي چارو وزیر ته دند سپارل چې د امن نظم د کمانډان له ادرس د لیکل شوی لانچمن مکتوب پاړه دي چېولونو کې لوی څارنوالي سره همکاري وکړي. دا مکتوب د شوی د عالم خې د قوم پالنې پر بنسټ لیکل شوی او ولسمشر ویلي لټولو هغه کسانو سره بل قانون سره سم جدي چلن وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچي. احمد تکل پرې تفصیل لري.
ولسمشر اشرف غنی د کورنوي چارو وزارت ته دند سپارل چې لوی څارنوالي سره په ګډه د هغه لیک په اړه څېړنه وکړي چې د شوې ادعا له مخې د قوم پالنې سپارښتنه پکې شوې. په دې لانجمن لیک کې چې ویل کېږي د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندانۍ له ادرسه استول شوی او کاپی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی راغلی دی چې د بلوازت د نوې 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو لپاره د ساتنمنان او افسران معرفي شي، خو د شوې ادعا له مخې په لیک کې سپارښتنه شوې چې دا کسان باید له تاجکانو پرته له نورو قومونو څخه غوره شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه پرون مازدیګر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې بحث وشو. ښاغلی آزاد وایي په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې په دې اړه په تحقیقاتو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي.
یاد غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت ورکړل شو چې د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د یادې موضوع څرنګوالی او حقایق ولس ته وړاندې کړي. همدارنګه جمهور رئیس لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د یادې موضوع د څېړلو په تړاو هر اړخیزه څېړنه وکړي، او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت باید په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ سره هر ډول مرسته وکړي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې وایي خغلی غنی په دې غونډه کې وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد د قومونو ترمنځ نفاق واچوي. د خبر پانه لمخې ولسمشر ټینګار کړی چې لټولو هغو کسانو سره به د هیواد له قوانینو سره سم جدي چلند وشي چې د ولسونو ترمنځ نفاق اچوي. د کورنۍ چارو وزارت له دې مخکې ویلی وو چې د امن نظم د قومندانۍ له ادرسه خپور شوی د لیک غیر قانوني دی، او د دې قضیه په تړاو د دې قطعې د پیژن مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی. د کورنیو چارو وزارت سرچینو همدراز ویلي چې د دې مکتوب د لیکلو بڼه ناسمه ده او اصلي هدف دا و چې د بلوازت قطعه کې د قومي توازن لپاره د پښتنو، ازبکو او هزاره قومونو اړوند کسان هم باید ونیول شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د دوستانو د ازادي رډوي مجلې ته ورزو خو رسته رپورت هم راخلو. څو ورځې وړاندې د کابل پانتون د ویترنری د پونزي محصله زهرا خاوري ځان وشه. دا څرګنده نه ده چې د زهرا د ځان وشنې اصلي لامل څه و، خو د رپورټونو له مخې دا ځکه چې استاد څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و، خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پانتونونو کې د ستونزو په اړه بحثونه تاوده دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کې.
وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د ویترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته شول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوې نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه، خو وروسته تایید نه سوه.
تکل ما پایلې کې یا مونوګراف مې لیکه، نو ما په موضوع باندې کار کاوه چې مختل مې د بس موضوع باندې کار وکړم چې هغه نوي وشي، خو ما سره نارخور استاد نتیجې ته ورسېدې را سره ومنله. اما کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې له ما سره ونه منله. هغوی لامل دا یاده و چې دغه موضوع تا زموږ په زه په پسې یو مسله زموږ په مطلب پورې اړوند ده، په کار راده چې تاسې بلې موضوع باندې کار وکړئ. بالاخره بیا ما او شخصا نورو ملګرو
د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی وایي تر دوه کلونو مخکې پورې مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي.
تمن دغه پر خپل صحیح امکان نه لري مختلف اجزا ختم ځات سره له کوم واسطي سره له کوم فشار نه شي مو پیدا کامیاب وایي دا ما تمبل ماسل باید مخ کامیاب خنن ماسل ګم وړا کی.
میروان صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅ څوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماسټری کوي وایي که څه هم په خپل له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ شوی، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کیږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورزی یا کوم مشکل لري، اوله د دې نه دا پوښتنه کوي چې څوک یې نوم دې چې د کوم ځای سکاره یې ستا کورنۍ سکاره دی. که دې واخ وطندارې خو در سره مرسته کوي، که وطندارې نه وینو د مغول ورځې نه در سره تا په نه خکې تر اخر ورځې پوري.
میرمن امیرزی وایي کنجونی د خپل درسونو له خاطر له استاد سره د هغه په دفتر کې وویني د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورن کیږي، نو جونې مجبوره وي چې په ډلېزه توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپل زامنو او یا ځان ته ودول غواړي، او له همدې کبله د دې په خبره اکثر استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي، خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
مونږ زیاتې نجونې لرو، دوی دا اوس په ښه پوزیشن کې دي، د سنف او نمرګانې دي، خو ځینې استادان لخوا نه پرېښودل کېږي چې دوی مخته لاړې شي یا دوی ډار وي چې یا به دلته بېرته استادانې شي.
ښاغلی رحیمزی وایي کله چې د محصل نمرې کمې سي، لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي، خو د ده په خبره کمیټه شفافه نه وي او بېرته له همدغو استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی هم موافقه ده چې نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډېرې نجونې چې دلته دي راځي، کوم څه نه کوي، یوازې نه سره کوي، د ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ما سنین چې راځي که پوښتنه کوي سنف چې موږ ورته وخت ورکوو، که پوښتنه چې وخت ورنه کوو کولی شي د سنف نه بهر راځي او ماتره کړي راځي. ډیپارټمنټونو ته د پروژې په اړه دغه پروژو په اړه موږ ورته وخت ورکوو چې موجود.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپور امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړی کړي دي او د چا زور ور باندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لار لري، خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري:
که زه د خجلي په ځای اوسېده، زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم، خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره ما وارده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې، هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سلامونه کېږي، باید هغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه ویرېږي. په جرات باندې دوی وایي چې فلانه استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه، ولې ډپارټمنټ دی، ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی، معاون دی، هغې سره ښه شي چې هغه نه شي د پوهنتون په سطحه دی باید مطرح کړي. یو کس سی رسوا شي بلکې زر نه شي کوي، فلانه رسوا شو، زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې دو اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي، او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو 15 نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي، او دا سیم شته چې سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکې وچاودلې دی پخو بیرته په کور کې نستم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندی په موسیقي پابندی نشته، هرې بنکوټ وګره بازار چې د ساترو بازارو
درې لنډې کایتونه. او اغلې نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پایله خبرونه کوو، همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والي سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادۍ هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادۍ لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شپې او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په دو جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پوښتلی چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوي دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوند هم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې، زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه دی غرونو پلار پیښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بے خبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي، او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي، د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې نوی لو دوکانونه وو د چار سو افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو، او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چار سو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده. هلته هم په یوه رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1988 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و، په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمرینو لسمه نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه، بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې تیارې والوتلې په چار اسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړي. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو، او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښوره ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار، هلته ما یوه مقایسه کړې ده. ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي، او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب او فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان نه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه، او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتل، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، دا یې نیکه دی، دا یې غور نیکه دی. په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وي ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړو. دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی، یاداښت مې لیکلی، سفرنامه. نو د داسې پنځو سره بېلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي، یا مې نه دي لیکلي. دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه، خپله یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ، او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړه ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کې ناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه. مثلا دلته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده، هنری برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلی کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرخه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ مې ورکړی، ادبي ښکلا مې ورکړی، په ادبي ژبه مې لیکلي او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی، نو ما په هنري نثر لیکلي دي.
او علت یې به همدارده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي وي.
واقعي. ډېره مننه استاد، خیر اوسې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت له لوري د سږ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلی مبارزه پیغله نسیمه باری میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونه په جریان کې بیا وورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلی خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم. سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلی در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنن ستاسو مېلمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې، که د خپل ځان په اړه راته ووایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې؟ لیکوالۍ برخې ته
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي ها خواته د مجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لایسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هم هغه ځای څخه د هغه پولي د ها خوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړې چې پیلنی شپږم سیمسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډیره علاقه درلودله او ډیر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې، چونکه هغه خواته وو، نو ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار یې لیکلي. کله چې موږ هغه مطالعه کوله نو همداسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې یو ورکشاپ و د لیکوالۍ په هکله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
ډېر ښه. یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیورو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو داش باړه ده.
بله، ښه ډیر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې، زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي. یعنی ټول غنا وړه دودونه چې موږ په ټول نه حاکم دي تاسو ډیر وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې موږ تاسو د کورونه دي په کټ هم هغه ستونزې ما راخستې دي، هنري باندې ورکړې د هنر په ژبه می وړاندې کړې.
ډیر ښه نسیمه جانې، تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنی کې مخصن میرمنه لیکوال چې بیا وسی چې هغه ټولنی واقعیتونه راوخلي، نظر دی چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوی کڅه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیر خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا سن څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونې تبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې ستا په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو شزه پربونی ورکول کیږي په هغه کور کې د سر څنګه چلند کیږي، یو شزه د خاوند مسافر دی په هغه خسرګنی کې په هغه کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سترګه ګوري د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب باندې ولري یا د بیاتو تراسي به خلک اساسات هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین مش په ټولونه کې دا کوي پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه څه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کوي چې واکین دغه څه د شوز سره کیږي او دا به انصافي ده دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې ک نارینه يم لولي کې د تاثیر په وکي چې دا واکین بد کار ده باید څه کارونه کوي مېرمن سره؟
بالکل ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وشو کامل، کله چې هم دا ما ویل زه په ځم پوسوي نه چې کله زما وشو کې راته سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې و او واقعاً زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی و، یعنی هغه حقیقت پکې راټول سوی و.
کله راته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو متاثر استئ دغه کیسې لولي، ولګو مو څوک د لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لري؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډیرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډیرې شایسته کیسې لیکلي دي، دغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډیر ښه آثارې لیکلي دي، ډیر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کسیل ولما، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او ځینې متاثر هم یم. نو همداسې بیلابیل سایټونه ګورم چې په هغه کې بیلابیل لیکوالان دي، دغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنگ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوالی چې یو مشخص نفر یاد کو، مشخص لیکوال یاد کوم چې همدغه زما ولګو دی یا هم د دې څخه زه متاثر یم، یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالانو چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنی کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، یلته څه ناڅه نامنی ده او میرمنې دومره نشي کولای چې له کوره بهر لاړ شي او یا بیرون کارو کې، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي سره راټول سي کښېنئ، او هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو درسو چې هلته موږ سره راټول سو، خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانی یو بل ته خبرتیا ورکړو، بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو یا زموږ په فعالیتو باندې پوسی یا هم شونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړ کړو درسو هغه نوی نسل نوی انجونی یا نوی نسل سره راټول سي، هغه خبر کو په دی باندې درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره هغه متاثر سي، تشویق سي او دی څه کول ته زړه شي، هم یا داسې غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسو.
او الته چتاسو انجونو سره ګورې وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجونی بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو لري د برخه کې مور سره مرسته کړې ده
بالکل دا چې خپل اوس نوی د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړ سو نو زیات مېرمنې په غونډه کې ګډون کړي وو بیا داغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکل دي په کتابچا کې را سره دي کته دوم لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته بنځي اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دوم لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا دورونو سټایل یا پټولنه کې دونه شه تاثیر درلودل یا دومره شه مثبت پایل درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وسنه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومه کې امرسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو تاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومه کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومه وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې غوي سټایل دی په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
دغه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته امکانات برابر کړي نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزه په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوی او څنګه مرتزان کاندید کړي وو
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوش سو ډیرو خلکو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسه دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین آثار چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړو بولی چې هغه باید اجازه واخلي درڅو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شز زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري به په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبره سم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړ خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیره نامنې دا او جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا بده دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنبوسي
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډه دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه سلفي صد باورې ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپورته سي وس به دوی خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه لاس تراوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سی یاغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سی او د جایزه وړ وبلل سی په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دومره درجه د جایزه سلویر زر افغانی وي چې دا دومره درجه د پاره دی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رم پر دې پیسې باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دې شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه ده هم دومره خواتمن کوم.
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاړه چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې. نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره.
ډیر زیات مننه
نسیمه جانې. اوس په بیر تر شو ستاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم. نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم. نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په داده په ډګر کې هم دا سلسله راوړنې ولرم هم دا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو کړل غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي.
په الحال خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره زه پوسم چې دا کار وس دریو هدا پر بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د دې پلان جوړوم. په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کې سو کې ناول لیکلو کې یاش باړو کې کار وکم.
ډیر زیات مننه نسیمه جانې باري چې راغلی خبرونه کې مل مک سره غډون وکړ او د خپل لنډو کې سو پاره را سره وغه کېدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیر زیات مننه چې دا ویاړې ماته راو بخښي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ګوستنه کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و باور چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایوه بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي لارخون کې دي څوک وو دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرېدم او لار مې زنی چپ کړه چې حسینه خلک مې د په خوا کې وبینی د د چرا پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې دراته کړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرسیدلی. یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وې په لاس کې و. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بلزل ایوی کاسری را ته هدایت وکړم هغه چې ډیره کولی و راغلی و چې خواله را سره وکړي لخبل دردونو می خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټکا بیا غږیږه. کاسری را ته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس یو زما په لیدو ویرې کې چې هغه به دې هیر شي. بژوند کې خو وکړه ای وشتمن کششته وبیل ما وصیت کړی دی چې لمرګ ورسته مې دی ټول جایدات په بي وسلو وبېشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولی هیڅ نه پويګم چې دا ولې. کشش په جواب کې ورته وبیل دیوی غوا ایو سرکوزی کې سبا درته وکړم. سرکوزی غوا ته وبیل
خلک دی په خنوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دی نه مړیږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه وو؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یو چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنۍ ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مېګده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممی حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هرې بند کړو ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نیم درمندان وخت کې لاغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچهرې و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دونه زما د بچو کېدو، او د دې د وجه نه پېښور پرېښودو. او څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه و، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچرې او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي، چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال، چې هغوی هر ځای کې لاس لري. انتها پسند چې ورته وایي،
هلته شو ساده دوزخونو خشاک، دلتا دغا کسابانو خوراک حلتا دغا خامارانو خوراک نموزان تور کرو آن سفن پاتی شو ند دنیا شو ند جن پاتی شو دلویو لویو قدرتو نورا با یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تستون جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستون زج تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره مشرکې کړی وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمنستو نه کړ
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نو شي ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعي نه پس هغې نه مخکې مې بله پریس کانفرنسونه کړي دي هغه په ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بله کمی کمې ستونزې چې ما سره پېښې شوي دي کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبر او هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي وخت په وخت چاپ شوي دي هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه رانه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پریس طرف کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تا سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پریس کانفرنس وکړه او اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس به هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ ته خو کم یو کمزوري یو
استاد جنت په تمتا مچمري د هغه وګو په سلګو مې قسم په دې دوزخ کې نور نه شمل دے استاد رضوان په منارو مې قسم یا خود زما کې په دې التسینا ما تخپل جون زما جنت را کا یاد نه هر دوزخ مرد نه مخ کې دیا وچ وی اجازت را کا چې داستا وګستا په خوان ماړ کوم یا خپل ځان باندې کار ما ماړ کوم
استاد تاسو په خو نه کابل تلړی نو خامخه تاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلی سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه درلله تاسو لیدلې تاسو پروګرامونه ترتل نو آیا هغه مینوال تاسو په دغه اجرت خپنه شو او که خپه شوي نو هغه تاثرات سو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو دغه مینوالو هم چې کوم دی نو میسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو بلا سیزونه ما ته میسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کړي خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا ده چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچي خو داسې ده چې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی مې نه برداشت کوي ځناور بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خفه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خفه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
زکل خاندہ کل جانا تجھ پہ
په دې وروستیو کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. که هغه د سختدریزو لخوا تاسو یې هم یادونه وکړه که د سختدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګورئ یا په همدې اردو ژبه کې ګورئ هغه هنرمندان له دغه ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې وجه صدا ولی پختن له دې ډول خلاف سره مخ کیږي؟
اور دې خو سیده سیده خبره ده دا چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غواړي دغه اغینه دغه ژبه وتروړه او دغه سندر وژنه سندر غاړي وژنه دا خو کار خبره ده. دا موږ څه سکو سندر ژوندې ساتو یا څه کوم دې موږ دې ټولنې ته یو څه ورکو، نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته، خو موږ هغه توان ته لږ غوندې کې دغه ورکو چې زه خوشحالي سړی وي او ښه دغه ستونزو چې کوم کې پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده، نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی، نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی. بس روان دی، موږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه پکار دی چې دې دپاره وکړو، ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي، بیا مشران د پښتنو دې راغون شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده، جرګو منې فیصلیم کوو، جرګو منې هر څه کوو او خپلې ستونزې هوارو، مشران دې راغونډ شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي. پښتون زیاده خبره ده چې بس سندره وژني، نو بس دغه مسله ده. نو دا پښتون کام کدا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیاتمننه استاد.
خیبر زلمی پختو زمنگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده منگیو ده خیبر زلمی پختو زمنگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده توریالیو دا وطن پمنګ گراند منګ پختان او په وطن مزان قربان دے یو د خیبر زلمی پختو زمنګ شان دے منګ پختان او په وطن مزان قربان دے
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.